نه په جیش په احمد شي بدیم د ازادي رادیو د سر په خبرونه کې ستاسو کوربه مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د طالبان او پاکستانی پولیساتو ترمنځ د وسلوالې شخړې په نتیجه کې د مرجوب لري راپورونه ورکړل شوی دي. ځایي سرچینو ازادي رادیو ته وویل چې د پکتیکا په ډنډ پټان او د خوست ولایت په لیشور ولسوالۍ کې دغه وسلوالې شخړې نن سهار وختي پیل شوې. د طالبانو د دفاع وزارت جنو سرچینو ازادي رادیو ته وویل چې لږ تر لږه 19 پاکستانی سرتیري وژل شوي دي. یو امنیتي سرچینې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي د پاکستان یو ملیشا سرتیری وژل شوی او نور ټپیان دي. وړاندې په خبرونه کې تفصیل درکوو او د پاکستان له ادابه مهم خبر کړو چې د دې جګړې په ارتباط کې نصار در یختر په کچه 4.1 درجه زلزله د کندهار شار او شاوخوا سیمه ولرسبلی. د طالبانو له پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې ویلي دي چې د زلزله د کندهار په مرکز او شاوخوا سیمو کې زیانونه نه دي اړولي. همدې ادارې په یو بیان کې وویل چې په سپین بولدک شورابک او معروف ولسوالیو کې د زلزله زیانونو په اړه لا هم څېړنې روانې دي. د سلسله مرکز د سپین بولدک ولسوالی په شمال ختیځ کې په 120 کیلومتر کې تر مځکې لاندې 10 کیلومتر ژوره سیمه یاده شوې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د آذربایجان رهبر الهام الیف ته ویلي کله چې د آذربایجان بیا الوتکې غوښتل د روسیې پر ګروزنی ښار راښکته شي د روسیې د هوایي مدافع دستګاه د اوکران د بی پیلوټ الوتکو د احتمالي حملې له کبله فعاله شوه. خو ولادیمیر پوتین دا ونه ویل چې د روسیې د هوایي مدافع دستګاه د آذربایجان د هوایي شرکت د الوتکې د سقوط مسؤل وي. د کرملین په وینا پوتین الیف ته ویلي چې په همدې شیبه کې پر موزدوک او ولادیوستوک ښارونو د اوکراین حملې روانې وي او د روسیې د هوایي مدافع دستګاه د دغو حملو په دفاع بوخته وه. تر دې مخکې ګنګوسی وي چې تیره چهارشنبه د آذربایجان هوایي شرکت د یوې الوتکې په سقوط کې د روسیې د هوایي مدافع دستګاه شکیله وه. په هغه الوتکه کې وشپته کسان سپاره وو چې د قزاقستان اقتاو ته نږدې نسکور کړی شو. په دې پیښه کې د البوتکه اته د شورلې ووشل شو او نه وشت نور ټپیان شو. افغان بیټسمن رحمت شاه نن له زیمبابوي سره په ټسلو پکې 200 منډې پوره کړې. په دې 15 ورځنۍ لوبه کې چې د زیمبابوي په بلاوایو شهر کې روانه ده لومړی بیټنګ د زیمبابوي کړی چې 15 منډې جوړې کړې دي. نن د دې ټیسټ میچ دریم و او افغان لوبغاړو د دوو لوبغاړو په سوسېدو 425 منډې جوړې کړې دي. رحمت شاه 201 نه سوسېدلی دی او حشمت الله شهیدي 141 منډې بیټنګ ته ولاړ دی. اوس د رډو په منځنۍ سپه په افغانستان کې اوریدل شي. کله ناکله چپی له چای هېرې شي. ازادي رډو په منځنۍ سپه 12 شپږنی بي پټول افغانستان کې اوریدل شي. په دې خبرونه کې د نننۍ جګړې جزئیات ترکو. د پکتیا د ډنډ پټان یو اوسیدونکو ازادي رډو ته وویل
جنګ لمړی دی ډنډ پټون ګمراکاتو شاو خو د کومې سیمې پستې چې دې ستیو خو ته نږدې دغه ځایونه شروع شو.
د خوست علي شیرو لولسوالي سرهم پور پوله نشت شي.
څلور بجې سهار څلور بجې وخیا اعلان وشو په کلی کې چې کورونا خالی کې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر طالبانو شخ کړی چې پر افغان شزو لګیدلې بندیزونه لري کړی.
زه د یو افغان انجلۍ په حیث باندې د ملګرو ملتونو د سازمان د هر ځل دغه پریکړو او اعلامیې خبره کېدو څخه ډېر زیات خوشاله کوم ځکه دوی زموږ امیدونه تازه ساتي.
دا به هم په دې خبرونه کې واوري چې په روسیو کې په افغانستان کې د سرو زرو بې ګرانه شوي خو بازارونه یې ساړه شوي. در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو دفاع وزارت وویل ډیورنډ کرښې ته نږدې پر هغه مرکزونو او پټنځایونو انتقامي بریدونه کړي چې له هغه ځایه په افغانستان کې بریدونه تنظیمېدل. د دفاع وزارت وی سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې لشتر لژن 19 پاکستانی عسكر د دوی په بریدونو کې وژل شوی دي. خو پاکستان بیا یوازې د خپلو دریو سرتیرو رټ پکېدو خبره منلې ده. د پاکستان پوز ویلي چې دوی ته د دوی بریدونو جواب ورکړي او لشتر لژه 15 خوارج او افغان طالبان وشلي. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې
د طالبانو دفاع وزارت وایي ډیورن کرخه ته نږدې پر هغو مرکزونو او پټنځایونو انتقامي بریدونه کړي چې پټکو یې وړاندې ترې پر افغانستان بریدونه تنظیمېدل. د دفاع وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې لږ تر لږه 19 پاکستانی عسکر د دوی په بریدونو کې وژل شوي دي. ازادي راډیو ته د پاکستان د پوځ د سرچینو په حواله د رسیدلو معلوماتو په اساس پاکستان ادعا لري چې د طالب ځواکونو له پوسټو څخه په کورمې او شمالي وزیرستان باندې په څو سیمو بریدونه شوي. د پاکستان د پوځ د ایداو په اساس بهراني وسلوالو چې دوی ورته د خوارج نوم یاد کړای د طالبانو له پوسټو په استفاده د پاکستان په خاوره بریدونه کړي. د پاکستان پوځ ویلي چې دوی د دغو بریدونو جواب ورکړای او لک تر لګه 15 بهراني وسلوال یا افغان طالبان وسلی. پاکستان یوازې د خپل دریو سرتیرو زوبلیدل تایید کړي. اخوا تر دې مخکې سهار وختي د طالبانو د حکومت دفاع وزارت په خپل ایکس پانه خبر ورکړی و چې د افغانستان جنوب ختیځ ډیورن کرخې ته چیرمه د دوی پټکو شریرو عناصرو او د هغوی د ملاتړو پر هغو مرکزونو او پټنځایونو انتقامي بریدونه کړي چې پر دغه هیواد یې بریدونه تنظیمول. په خوست او پکتیا ولایتونو کې د طالبانو د حکومت امنیتي سرچینو ازادي راډیو ته وویل دا نښتې د شپې له 3 بجو راهیسې پیل شوي او ادعا کوي چې د ډیورن کرخې ها غاړې 19 پاکستانی پولیساتو ته یې مرکزوب لاړولې او د دوی ګڼې پوستې یې تخریب کړي دي. د پکتیا ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو بیا ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې د دغو نښتو له امله د ډنډ پټان ولسوالۍ په شپولې سیمه کې درې ځایي اوسیدونکي چې دوی کوچیان بولي وزل شوي او 15 نور ټپیان دي. د دغې ولسوالۍ یو اوسیدونکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
پټول ګمرکات شاو خو د کوم سیمه پستې چې د ستیو خو ته نږدې دغه ځایونه نشور شوی بیا ان پورې شپولې سیمه او ته یخسته وغځېدو. په دې کې د پاکستان له خوا کوم اون روغلی د سهار لمانځه پر وخت په یو جومات نه غورځېدلی درې کسان کوچیان شهیدان شوي او 15 زخمیان دي. اوس هم د دې مقبلو سیمې طرف یو داسې یو نیم ډاس کېږي نو حالات د مقبلو سیمې طرف داسې دي چې یو څه ترینګلی دي.
خو په ډنډ پټان ولسوالۍ کې له طالبانو ځواکونو یو تن ازادي راډیو سره خبرو کې د وزل سوي یو شمیر اته تنه وخود او وی ویل چې وزل سوي ټول خز یو ماشومان دي. ازادي راډیو نسی کولای په خپلواک ډول د مرګزوب لپاره دا بیلابیل اداوې تایید کړي او تر اوسه کوم بل خپلواک سازمان هم د مرګزوب لپاره خبرونه نه دي تایید کړي. بلخو د خوست ولایت د علیشیر ولسوالۍ اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولسوالۍ کې هم د صادقو کورکی او لندر او کلیو کې چیرې چې جګړې روانې وي خلک د خپل سیمو پرې خودو ته اړسوي دي. د دې ولسوالۍ د یادو سیمو دوه اوسیدونکو خلیل رحمان او نوري افغان ازادي راډیو ته وویل
دا غپی خا د شپې له 3 بجو او 10 دقیقو تقریبا داسې وخت په خښوا ترګې سهار پورې دوام درلود. ځنی او ملي تلفات نه دی اړولې خو د سیمې خلک د سیمې نه وتلې دي یعنی په سلو کې تقریبا نوی کاډي وتلی دي.
څلور بجې سهار څلور بجې وخیا اعلان وشو په کلي کې چې مثلا کورونا خالی کوي دغه څلور قومونو خلک ټول وتلی دي. دغه سهار پورې تر اوسه پورې روان دي وتلی دي. کورونو کې که یو نیم کس چېرته پاتې وي هغه هم چپ غره کې ناست دي. د کورونا ټول خالی شوي دي او خلک دغه سره وتلی دي. لکه خلک دغه سره وتلی دي چې ځان سره نه دي راخستي. ځینو خو موټر نه درلودل په پښو باندې روان وو او ځینو بیا موټر درلودل په موټرو کې راوتلی دي.
د خوست او پکتیا ولایتونو د اوسیدونکو په خبره د کرخې په اوږدو کې لا هم ځینو سیمو کې د ډزو غږونه اوریدل کیږي. د ډیورن کرخې په اوږدو یا ورته څیرمه د نښتو دا راپورونه وروسته له هغې دي چې درې ورځې مخکې پاکستاني پوځیانو د جیټ الوتکو په وسیله د پکتیکا په برمل ولسوالۍ برید کې د طالبانو حکومت د مرستیال ویان حمدالله فطرت په خبره د ښځو او ماشومانو په ګډون 250 کسان ووژل او شپږ نورې ټپیان کړل. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ سازمان یونیسف ویلي 40 تنه ماشومان هم وژل شوي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وړاندې خبرداري ورکړې و چې د برمل د برید غچ له پاکستان اخیستل کیږي. پاکستان د دې هم دی پاړه ویلي چې په یاد ولسوالۍ کې د دوی د حکومت مخالف ډلې تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی مرکزونه تر بریدونو لاندې نیولي. خو د طالبانو حکومت دغه ادعا رد کړې او ویلي دي چې ټي ټي پی په افغانستان کې نسته. د یادونې ده چې د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ د پاکستاني هوایي ځواکونو برید ته افغانانو او د ملګرو ملتونو د بیلابیلو ادارو په ګډون ګڼو بشري سازمانونو هم خبرګونونه ښودلي دي.
رویټرز اژانس د ډیورن لکرشت سره د جګړې په اړه په خپل راپور کې لیکلي دي چې کله د طالبانو د پاوڅ له بیان د عنایت الله خبر رسمي څخه پوښتنه وشوه چې ستاسو په بیان کې د پاکستان نوم نه دی اخیستل شوی، مطلب مو دا دی چې د پاکستان خاوره مو وشتلې ده؟ د په جواب کې وویل موږ د سیمې د پاکستان خاور نه ګړو، هغه د ډیورنت فرضي کرښې پوری غاړه سیمې دي. د پاکستان پوز بیا په یو بیان کې ویلي دي چې تیر شپه د دوی په وینا فتنه خوارج شل 15 کسان غشتل چې د افغان طالبانو له پوسټو استفاده وکړي او د کورمې په سیمه کې د پاکستان خاورې ته نه نوزي، خو د پاکستان امنیتي ځواکونو یې مخونی بل. په دې بیان کې وړاندې راغلي دي چې د دې کسانو تر مخنیوي وروسته نن سهار وختي خوارجو او افغان طالبانو په ګډه د پاکستان پر پوسټو د درنو وسلو بریدونه وکړل چې پاکستانی پوځیانو ځواب ورکړ. په بیان کې ویل شوی دي چې د پاکستانی پوځیانو د برید له امله تر 15 ډیر افغان طالبان او فتنه خوارج کسان وشل شوي دي. پاکستان فتنه خوارج تحریک طالبان پاکستان ډلې ته وایي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر شزو د لګول شویو محدودیتونو د لری کولو غوښتنه کړې. یادی شورا د افغانستان په تړاو په خپل اعلامیه کې پر افغانستان د طالبانو د تګلارو د اغیزو په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. په ورته وخت یو شمېر افغان جونی وای چې دا ډول اندیښنې دوی ته هیله پیدا کوي. جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له طالبانو غوښتي چې پرخزو لګول شوی محدودیتونه ژر تر ژره لری کړي. یا د شورا د جمعې په ورځ نو وخت د دسمبر په 20مه د افغانستان په اړه په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یونما او د یاد سازمان د سرمنشي د ځنګړي استازي له کار څخه د ملاتړ په څرګندولو پر افغانستان د طالبانو د تګلارو د اغیزو په اړه اندېښنه ښودلې. په دې اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو د طالبانو د هغو پر لپسې سیاستونو او کړنو د منفي اغیزو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې چې په ټوکې د ښځو او نجونو بنسټیز بشري حقونه او ازادۍ محدودوي او په دې توګه د افغانستان او د افغانانو د سولې، ثبات او پرمختګ مخه نیسي. د امنیت شورا غړو له طالبانو وغوښتل چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون او په شخصي او دولتي طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو د بندیز په ګډون دا تګلارې او محدودیتونه ژر تر ژره لرې کړي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په اعلامیه کې د مطرح شویو غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې په افغانستان کې ناوړه بشري او اقتصادي وضعیت، ترهګرۍ سره د مبارزې پر اړتیا، د کوکنارو د کمیدو د دوام لپاره د بدیل کښت په برخه کې ملاتړ او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره د ملګرو ملتونو مهم رول دوام ته هم اشاره شوی. په ورته وخت کې یو شمېر افغان جونې او میرمنې د دې ترڅنګ چې په دې برخه کې اواز د اعلامیو خپرول کافي نه بولي، د میرمنو وضعیت ته د ملګرو ملتونو پاملرنه هیله بښونکې بولي. د کابل یو اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
زه د یو افغان انجلۍ په حیث باندې د ملګرو ملتونو د سازمان د هر ځل دغه پریکړو او اعلامیې خپره کېدو څخه ډېر زیات خوشحاله کوم، ځکه دوی زموږ امیدونه تازه ساتي او نه غواړي چې د افغان نجونو امیدونه له منځه ولاړ شي.
خو زیاتوي چې د دې اعلامیو تر څنګ نړیواله ټولنه باید عملي اقدام هم وکړي. د ښځو د حقونو فعاله لیلا بسیم هم په افغانستان کې د ښځو د بنسټیزو حقونو د ترلاسه کولو او د طالبانو په تګلارو کې د بدلون راوستلو لپاره یوازینۍ لار پر دوی د فشارونو زیاتول دي.
تغییر روی کرد طالبا
د افغان میرمنو پر وړاندې د طالبانو د تګلارو د بدلولو لپاره کورنۍ او بهرني فشارونو ته اړتیا ده. دا فشارونه امکان لري اقتصادي وي یا ډیپلوماتیک فشارونه. که طالبان احساس وکړي چې دا فشارونه د دوی د مشروعیت په برخه کې اغیز لري، امکان لري چې زموږ ځینې غوښتنې ومني.
ممکن است کې بر بعضی از خواستههای ما تن بده.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې دغه شان ویل شوی د ښځو د حقونو په برخه کې مثبت پرمختګونه له نړیوالې ټولنې سره د باور رامنځته کولو لپاره مهم دي. که څه هم د طالبان حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر نو دوی تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې له ټولو هیوادونو سره د مثبت تعامل غوښتونکي دي، خو دوی د ښځو په ګډون د افغانانو د حقونو د تامین او د ټولګډونه حکومت جوړولو په شمول د پرسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې اساسي غوښتنو ته پام نه دی کړی. طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنی دو وروسته د زده کړو او کار په ګډون د نجونو او میرمنو ګڼ اساسي حقونه نقض کړي، خو دوی تل دا کړی چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د میرمنو په ګډون د ټول افغانانو حقونه خوندي کړي. هغه دا چې افغانانو نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده.
پر راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتو امنیت شورا پر ښځو د لګول شوی محدودیتونو د لری کولو غوښتنه له طالبانو کړې چې په افغانستان کې د محدودیتونو لری کړي. یو شمیر افغان میرمنې توانیدلی چې د خپل ماشومان او د خوارځواکي مخه ونیسي. په دې اړه به وړاندې جزئیات په خبرونه کې په یو راپور کې در سره شریک کړو.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وای نن سبا تر بل هر وخت زیات ماشومان یا د شخړو په ساحو کې ژوند کوي یا هم په جبر بیځای شوي دي. دغه بنسټ نن په یو راپور کې اټکل کړی شاوخوا 43 میلیونه ماشومان د شخړو په ساحو کې ژوند کوي چې دا د نړۍ په کچه په هر شپږو ماشومانو کې یو تن دی. د دغه بنسټ د راپور له مخې د شخړو په ساحو کې د 13 ماشومانو شمیر نږدې 2 برابره شوی چې په 1990 کلونو کې له 10% څخه اوس 19% ته رسیدلی دی. یونیسف وای ماشومان لا هم وژل کیږي، ټپیان کیږي، له ښوونځیو بې برخې کیږي، اساسي واکسینونه نشي ترلاسه کولی او له سختې خوارځواکۍ کړی شي. یونیسف وای 2024 کال د شخړو په ساحو کې د اوسیدونکو ماشومانو لپاره تر ټولو ناوړه کال و. د یونیسف راپور وای د 2023 کال تر پایه د شخړو او تاوتریخوالي له کبله د بې ځایه شویو ماشومانو شمیر 23 میلیونه او 200 زرو ته رسیده، خو د 2024 کال تر پایه دغه شمیر د دې لپاره زیات شوی چې د هیتی، لبنان، میانمار، د فلسطینیانو د قلمرونو او سودان په ګډون د نړۍ په ځینو برخو کې شخړې زیات شوې دي. اوس هم اوکراین او روسیې ته مخه کوي. اوکراین او روسیې پر یو بل د بی پیلوټ الوتکو په ذریعہ د تازه حملو تورونه لګولې دي. د په داسال کې چې پر اوکراین د روسیې د بشپړ یارغل څلورم کال په پوره کې دوی تفصیل په دې راپور کې
د روسیې پوځ ویلې د هغه څه دفاعي کړې چې پر غنو سرحدي ساحو د اوکراین د بی پیلوټ الوتکو حمله بلل سوي دي. خو د اوکراین پوځ ویلې د روسیې 15 بی پیلوټ الوتکې چې په جنوب کې میکولایف ساحه په نښه کړې و شنډې کړې دي. د روسیې دفاع وزارت نن ویلي چې د روسیې د هوایي مدافع دستګاو تیر شپه 15 بی پیلوټ الوتکې ویجاړې کړې چې له دې جملې 28 بی پیلوټ الوتکې په روستوف، 10 په ورونج او 11 پر بلګرود ساحو نسکوري کړې سوې دي. چارواکو ویلي چې په دغو ساحو کې د یو کلی 2 اوسیدونکي د یوې 14 پر مهاله ټپیان سوي دي. د روسیې دغه اداګانې په مستقل ډول تایید سوي نه دي، بلخو د روسیې لخوا د یوې اشغال سوي سیمې چارواکي په ټلګرام کې لیکلي په هغه څه چې پر یو موټر د اوکراین د بی پیلوټ الوتکې حمله بلل سوي 4 کسان ژوبل سوي دي. دغه چارواکي په وینا دغه حمله د اوکراین د خرسون په نووا کاخوفکا ښار کې چې د روسیې لخوا اشغال شوی نن سهار شوی ده. د خرسون په میکولایف کې چې د اوکراین په کنټرول کې د محلي والی ویتالی کیم په ټلګرام کې لیکلي چې نن سهار د روسیې د وی بی پلوټ الوتکې په حمله کې د استوګنې د 15 منزله ودانۍ چت او د وی تجارتي ساحې ځینو برخو اور اخیسته دي. د اوکراین هوایي ځواک وایي چې تیر شپه د روسیې 15 بی پلوټ الوتکې ټوله پر میکولایف سیمه نسکوري کړې دي. د میکولایف والی ویتالی کیم ویلي چې چاته د سر زیان نه دی اوښتي. پر اوکراین د روسیې بشپړ یرغل د 2022 لدی کال په فبروري میاشت کې پیل شو چې لا هم ختم شوی نه دی. په همدې حال کې شکونه زیات شوي چې د آذربایجان د هوایي شرکت د یوې الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې شای روسیه لاس ولري. په دې الوتکې کې 18 کسان سپاره و چې تیره چهارشنبه د قزاقستان پر اقتاو سیمه نسکوره سوه او په نتیجه کې 8 کسان مړه او 9 نور ټپیان سول.
د چین او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو نن وویل چې منځنی ختیز باید د لویو قدرتونو د جګړې ډګر نه وي. دوی زیاته کړې چې منځنی ختیز باید له دې ساحې د بهر هیوادونو جیوپولیټیک سیالۍ د ډګر په توګه ونه کارول شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی او د هغه چینایي سیال وانګی موافقه وکړه چې نړیواله ټولنه باید د منځنی ختیز د هیوادونو ملي حاکمیت، بشپړتیا، امن، ثبات، اتحاد او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی وکړي. عراقچی چې کله د بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی د چین ته لومړی رسمي سفر دی. ایران او چین په عین حال کې په غزه کې د اوربند او په لبنان کې د اوربند د مناسب تطبیق غوښتنه وکړه. دا خبر هم لرو چې د ترکیه د کورنیو چارو وزیر وای د بشار الاسد د رژیم له نسکورېدو وروسته سوریه ته د ستنو شویو سوریایانو شمیر څه کم 1.0 تر ورسید. علی یارلیکایا پرون وویل چې یوازې د مخکینیو 3 ورځو پر مهال د سوریې 15,000 وګړي خپل هیواد ته ستنه شوي دي. هغه د ترکیې یو آژانس ته وویل چې د دسمبر پر 8 چې د بشار الاسد حکومت ړنګ شو تر اوسه 1,500 سوریایان خپل هیواد ته ستنه شوي چې په هغوی کې دیرش فیصد په ترکیه کې زیږیدلی دی. لکه چې په 2011 کال کې په سوریه کې کورنۍ جګړه پیل شوه، د سوریې نږدې 3 میلیونه وګړي ترکیه ته کډوال شول. راپورونه مرکه او اوریدونکي. په افغانستان کې ل اقتصادي او د خوراکي توکو د برابرولو په برخه کې لسونزو سره سره یو شمیر میندې توانیدلې چې د ځانګړو تدابیر پنيولو سره خپل ماشومان له خوارځواکۍ وشخوري. څرنګه جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې اقتصادي کړکېچ او د خوراکي سرچینو کمښت د ورځني ژوند لویه برخه اغېزمنه کړې، یو شمیر افغان میندې توانیدلې چې په خپل ځانګړي خلاقیت سره خپل ماشومان د خوارځواکۍ کېدو له خطره وشخوري. دا میندې چې د بشمیره ننګونو سره مخ دي، د محدودو سرچینو او دودیزو حل لارو په کارولو سره خپلو ماشومانو ته صحي خواړه چمتو کوي. بیا ازادي راډیو ته وویل چې د خپلو ماشومانو د تغذیه لپاره لکم لګښت او صحي خواړو لکه لوبیا او ریجو او موسمي سبزیجاتو استفاده کوي. د کابل خر اوسیدونکو وحیدې چې خپل ښوونکي او خوندې وسکاره دی وی کولی شو په لږو امکاناتو خپل دوه ماشومان له خوارځواکۍ وژغوري.
زمانی که طفل ما شش ماه شد پیونی برش می داد.
روز دلدی چه ماشوم می شپد می سینای سو او رو رومی ارتا ده نرم خوالو ورکول پایل کرد. لسو جی وردوز خب می فیرینی جوڑا ولا. ده ترکاری شروع به می ارتا جوڑا ولا. سکه چیزه و خون که هم نمی شو کولای ده پسوغخ و اخلم. هر دو که به می لقصاب راود او نخود و لوبیا، گازر و کچالو او پالاکو سر به می شروع جوڑا ولا. او یه وقت به می ورکولا. یا به می در روده مغز به شروع که خشتوه او ماشوم ته به می ورکاو
ته قاشق می کدم بعد از اون برش می دادم.
یو شمیر میندو د خپل ماشومانو د ځواکمن کېدو په موخه د خپل کورونو په حویلیو کې د سبزیجاتو کرلو او د استوګنې په ځای کې د شته خوراکي سرچینو څخه کار اخیستو ته مخه کړې. د بامیان ولایت اوسیدونکو صدف چې اقتصادي وضعیت ښه نه دی، د خپل ماشومانو د خوارځواکۍ د مخنیوي لارو چارو په حق له ازادي راډیو ته وویل.
ما دو طفل دارم، یکی 6 ساله است.
دو ماشومان لرم، یو 8 کلن او بل یې 4 کلن دی. له 8 میاشتنی وروسته مې ورته وریجې، لوبیا، نخود، کچالو او ترکاری پخوله سو د دوی له خوارځواکۍ مخنیوي وکړم.
ډاکټران په سختو اقتصادي شرایطو کې د خپلو ماشومانو د روغتیا لپاره د میندو د اقداماتو ستاینه کوي، خو ټینګار کوي چې امیندواري میندې هم سالمې تغذیې ته اړتیا لري. د نسې ولادي برخې متخصصې ډاکټرې امنې هاشمي ازادي راډیو ته وویل.
از دال ناسکو
امیندوار مینده دی لناسک دال پالک کدو گازر یو میوه څخه د ترکاری شروع او لوریجو دی وریجو شروع تیار کړی او د موادو د ښه جذب لپاره دی لیمو سره وخوري. خواړه د تازه چمتو کړی او پاکی ته دی پام وکړي او خواړه د په وخت په ډول وخوري څو هضم یې اسانه وي.
د ماشومانو برخی متخصص ډاکټر علي عمرزي ازادي راډیو ته وویل خوارځواکۍ هغه حالت ته ویل کیږي چې کس ونه شي کولای د خپلو خوړو اړتیاوې پوره کړي.
د لاملونو د نظر خوارځواکۍ په دوه ډوله ده، لومړنۍ خوارځواکۍ، دوهمي خوارځواکۍ. د خوړو او امدارنګ د مور شدو د نور لاملونو لامل را مستکیږي، لکه ماشوم ته د ماشوم د مور شدو کمواله، د شپږ میاشتنۍ څخه وروسته ماشوم ته متوازنه غذا ان شروع کول او وخله مخ کې د مور شدو قطع کول چې عموما په دوه کالو پور مور شدو ورکول کیږي. امدارنګ فقر، غریبي، خراب غذایی کلتورونه او رواجونه او وختونه د دې لامل ګرځي چې ماشوم خوارځواکی شي.
د خوړو نړیوال سازمان یا WFP د راپور له مخې په افغانستان کې خوارځواکۍ په شدت سره مخ په زیاتېدو ده. دغه سازمان د دسمبر په 12مه نیټه د یو راپور په خپرولو سره وړاندوینه کړې وه چې په 2015 کال کې به له 500 کلونو کم عمره شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومان او 1.15 میلیونه امیندواره او شیدې ورکوونکې میندې به له شدیدې خوارځواکۍ سره مخ شي. خو د ځینو میندو تجربې ښیي چې دوی کولی شي د ماشومانو د تغذیې لپاره کم لګښت لرونکي خواړو نه استفاده وکړي او همدارنګه د خپلو ماشومانو د ځواکمن کېدو او د خوارځواکۍ سره د مبارزې لپاره د ساده، صحي او لاسرسي وړ خواړو په کارولو سره خپل ماشومان د ژوند په بیلابیلو پړاوونو کې له خوارځواکۍ وژغوري.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر سرګران وایي د سرو زرو د پلور او پیر بازارونه سړه شوي دي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې د سرو زرو د بیې لوړېدو او د خلکو ناسم اقتصادي وضعیت ته په اشاره سره وویل چې د کار خوندې نه ده پاتې. جزئیات په راپور کې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر زرګران وایي د سرو زرو د بایو په لوړېدو په بازارونو کې د پیر تقاضا هم کمه سوې ده. د بلخ ولایت اوسیدونکي او په مزار شریف ښار کې د یوې زرګرۍ خاوند فردین ازادي راډیو ته وویل چې د سرو زرو بیا د تیرو شپږو میاشتو په پرتله نسبتا لوړه سوې ده. د سرو زرو د پلور او پیر د بازارونو د سړېدو په اړه وویل د کابل ښار اوسیدونکی او د یوې بلې زرګرۍ خاوند فیصل هم د سرو زرو د بایو لوړېدو او د بازارونو د سړېدو خبره کوي. دا سرګران وایي ځینو هغو کسانو چې مخکې سره زر پیرلی وو اوس د خپلو ورځنیو لګښتونو د برابرولو لپاره یې پلور ته رسوي، او هغوی چې د سرو زرو د پیر نیت لري د بایو د لوړوالي او بې وسۍ له امله یې اخیستو ته زړه نه ښه کوي. د ګولډ پرایس ویب پاڼې د معلوماتو له مخې چې په ځانګړې توګه په نړۍ کې د سرو زرو ورځنۍ بیې څاري، د 2024 کال د ډسمبر په 20مه د هر اونس سرو زرو بیه کابو 2640 ډالر ښودلې، او د دغې ویب پاڼې د تیرو شپږو میاشتو د معلوماتو له مخې بیا د جون میاشتې په وروستیو کې د هر یو اونس سرو زرو 2326 ډالر ښودل شوي وه. ویل کېږي چې د سرو زرو د بیو لوړېدل او ټیټېدل ډیر وخت د ډالرو په بایو پورې تړلی دي. په افغانستان کې خلک په ځانګړي ډول د ودونو، کوزدو او محفلونو لپاره سره زر ډیر اخلي، خو د افغانستان د سرو زرو په بازارونو کې د بایو اوسنۍ لوړې کچې یو شمېر افغانان اندېښمن کړي دي. د بامیانو ولایت اوسیدونکی عباس چې 2.5 کاله یې له کوزدې کېږي وایي د واده نیت یې کړی و، خو په خبره یې کله چې د سرو زرو له لوړو بایو خبر سو وایي ځنډوه.
به خاطر خرج مصارف زیاد و همچنان بیکاری که پیش آمد و تا حال نتونستیم که
در دیرو لگشتونو او بیکاری لکبل می واده و زندید، زکر نمی سوای کوله چه در واده لگشت پرا کرم. زما اندیشنه داده چه لیوی خواه بیکاری ده بل لوری تا در سرو زرو بیل واده سویده که سرو زر نوی نه انجلی واده منی او نه هم د انجلی کورنۍ.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عبدالله چې تازه یې واده کړی وایي د واده او سرو زرو د لګښتونو له امله د خپلو ځمکو پلور ته اړ سوی دی.
ما خپل هم د طلا دپاره پیسې پور غوښتې د خپلوانو ملګرو نه، خو وضعیتونه دغسې دي، اقتصادي وضعیت ټولو خلکو خراب دی، نرخونه خو بېخي جیک دي، نو وس ورته نه وه پور هم چا نه ورکوه، اقتصادي وضعیتونه هم دغسې خراب دي، نو بیا مرته ځمکه خرڅه کړه.
له دې سره یو شمېر هغه ښځې چې د تېر جمهوري حکومت پر مهال دندې درلودې خپلې یو اندازه پیسې به یې د ګڼو خصوصا سرو زرو پیرلو ته سپما کولې. دوی وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له دندو لرې سوي او اوس له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او نسي کولای چې ځان ته سره زر یا نور ګڼه واخلي. له دې ډلې مرسل ازادي راډیو ته وویل
در شرایط فعلي طلا خو په نرخش بالا رفته، بعد از اینکه ما بیکار شدیم طلا خریداری نتوانستیم، د سرو زرو بیه ډېره لوړه شوې، له هغه وروسته چې زه اوسکار شوم بیا مې سره زرونه نه اخیستلی. مخکې مې چې دنده درلوده یو اندازه تنخواه به مې سپما کوله او سره زر به مې پرې اخیستل، خو اوس شرایط داسې دي چې نور سره زر نه شو اخیستی.
د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبری آژانس د شنبې د ورځې یعنی د دسمبر د 28مې د معلوماتو له مخې د کابل په بازارونو کې د یو ګرام قطري عیار سرو زرو بیه 15950 افغانۍ، د یو ګرام سنگاپوري عیار سرو زرو بیه 4900 افغانۍ، او د یو ګرام عربي عیار سرو زرو بیه بیا 4850 افغانۍ ده. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نړیوالو سازمانونو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي کچه راټیټه او د بیکاریو کچه لوړه سوې ده. په افغانستان کې ډیری ځوانان له بیکاریو سره مخ دي او د خپلو ودونو د لګښتونو په ځانګړي ډول خپلو کوزدنو یا نامزادانو ته د سرو زرو د پیرلو لپاره د پیسو پیدا کولو او کارموندنې په موخه آن په ناقانونه لارو او سختو کړاوونو نورو هیوادونو ته کډوال کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د سرو زرو بیې لوړې شوې دي، خو د اخیستو توان هم کم شوی دی. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې دغه شیبه 9 بجې او دیرش دقیقې شپې لنډ خبرونه لرو. په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د طالبانو او پاکستانی پولیساتو ترمنځ د وسلوالې شخړې په نتیجه کې د مرجوب لري راپورونه ورکړل شوې دي. ځایي سرچینو ازادي راډیو ته ویل چې د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ او د خوست ولایت په علیشیر ولسوالۍ کې دغه وسلوالې شخړې نن سهار وختي پیل شوې. د طالبانو د دفاع وزارت جنو سرچینو ازادي راډیو سره په خبرو کې د لښ تر لښ 19 پاکستانی سرتیرو د وژنې ادعا کړې ده. یو امنیتی سرچینې د فرانسې خبري اژانس ویلي د پاکستان یو ملیشه سرتیری وژل شوی او نور ټپیان دي. پاکستان بیا د شاوخوا 15 مخالفانو چې دوی ورته فتنه خوارج وي او طالبان د وژلو ادعا کوي. نن سهار د یختر په کچه 4.1 درجه زلزله د کندهار شهر او شاوخوا سیمه ولړسولې. د طالبانو له پیښو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې ویلي دي چې د سلسلې د کندهار په مرکز او شاوخوا سیمو کې زیانونه نه دي اړولې. همدې ادارې په بیان کې وویل چې په سپین بولدک شورابک او معروف ولسوالیو کې د سلسلې زیانونو په اړه لا هم څېړنې روانې دي. د زلزلې مرکز د سپین بولدک ولسوالۍ په شمال ختیځ کې په 40 کیلومتر کې تر مځکه لاندې 10 کیلومتر ژور سیمه یاده شوې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د آذربایجان رهبر الهام الیف ته ویلي کله چې د آذربایجان بیا الوتکې غوښتل د روسیې پر ګروزنی ښار راښکته شي، د روسیې د هوایي مدافع دستګاه د اوکران د بی پیلوټ الوتکو د احتمالي حملې له کبله فعال شوه. خو ولادیمیر پوتین دا ونه ویل چې د روسیې د هوایي مدافع دستګاه دی د آذربایجان د هوایي شرکت د الوتکې د سقوط مسؤل وي. د کرملن په وینا پوتین الیف ته ویلي چې په همدې شیبه کې پر موزدوک او ولادیواستوک شارونو د اوکراین حمله روانه وي او د روسي د هوایي مدافع دستګاه دغه حمله په دفاع بوخته وه. تر دې مخکې ګنګوسی وي چې تیر چهارشنبه د آذربایجان هوایي شرکت د ویالوتک په سقوط کې د روسي د هوایي مدافع دستګاه شکیل و. په غالوتک کې وشپته کسان سپاره وو چې د قزاقستان اقتاو ته نږدې نسکوره شو. په دې پیښه کې د الوتکې 18 سورلي ووشل شو او 9 نور ټپيان شول. افغان بیټسمن رحمت شانن له زیمبابوې سره په ټیسټ لوبه کې 200 منډې پوره کړې. په دې 500 ورځنۍ لوبه کې چې د زیمبابوې په بلاوایو ښار کې روانه ده، لومړی بیټنګ زیمبابوې کړې چې 568 منډې جوړې کړې دي. نن د دې ټیسټ میچ درېمه وه او افغان لوبغاړو د دوو لوبغاړو په سوځېدو 425 منډې جوړې کړې. رحمت شاه 211 نه سوځېدلې دی او حشمت الله شهیدی 141 منډې بیټنګ ته ولاړ دی.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
یو خزه به محرمه چرته نه پریدی بیا د سړو ډاکټر ته څنګه اجازه ورکي؟ نه سړی ته اجازه ورکي چې هغه ډاکټر وی چې بل خزه هغه ته لاړ شي. نه به محرمه پریدی او نه پریدی چې جنکی د صحیح په برخه کې تعلیم وکړي. زه بالکل حیران یم چې دی د افغانستان د خزو نه غواړي سم دومره خاصه شوی ما چې یو کله کله داسې په چغو جوړم.
د یوې میرمنې غږ مې واورېده چې ویلې طالبانو له ښځو څخه هغه د روغتیا حق هم اخیستی دی. د افغانستان د لرو پرتو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي کله چې حاکم نظام په افغان میرمنو باندې په سي برخه کې دوه کلنې زده کړې بندې کړې، ځینې سي مرکزونه هم د هغو کسانو لخوا غیر فعال شول چې په روغتیايي برخه کې وړیا مرستې کولې.
کوم هغه هیله درلوده او کوم هیله ژوندۍ و هغه مو ورته مړې سوه. زما خپل خور د قابلګۍ پونځي دوم سمستر محصله وه او متاسفانه په دغه دوم سمستر کې په دوی باندې دغه وتړل سوه. تحصیلي لارې هم باندې وتړل سولې، وظیفې هم نسته. تاسې باور وکړئ هغه کلینیکونه سي هغه د موسساتو لخوا شاوخوا په ولسوالیو کې فعال وه، هغه هم باندې وتړل سوه.
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکړی. قدر من اردونکو د افغانستان د لرو پرتو سیمو یو شمیر اوسیدونکو وای کله چې طالبانو په خځو باندې پروختیایي برخه کې دوه کلن زده کړې بند کړې، ځینې هغه سیمې مرکزونه چې پروختیایي برخه کې وړیا مرستې کولې هغه هم وتړل شول. د مسلې ټول خلک په تیره بیا میرمنې ډېرې اندېښمنې کړې دي. هغه ښځې چې بهر هیوادونو ته د تللو کارونه په جریان کې دي وایي نور خو په هیواد دننه ژوند ورته د زهر غړپ دی. د دوی د تللو پروسه دې ګړندۍ شي، خو ټولې میرمنې بیا د دې امکانات نه لري چې هیواد پرېږدي او د ځان او کورنۍ لپاره د زده کړو او کار زمینه برابره کړي. له بلې خوا اکثره یې د مسافرت ژوند نه خوښوي، غواړي خپلو خلکو او هیواد ته خدمت وکړي، ځکه خو افغان میرمنې یو ځل بیا په خپل هیواد کې دننه د ژوند کولو حق غواړي. د کابل اوسیدونکو ساجده وایي چې د جمهوریت پر وخت څو ځله بهر ته د تک چانس ورته برابر شو، خو دې نه غوښتل چې لاړ شي. خو اوس ورځ تر بلې ویني چې خپل وطن کې د ژوند کولو ټولې لارې ورباندې بندېږي.
جمهوریت دوره کې زمينه مساعد وو چې زباید تحصیل لپاره خارج ته لاړ شم یا د ژوند کول لپاره. دلته ما ته امکانات وو، ما ته کار وو او د تحصیل زمينه دلته ما ته فراهم وو، زه لاړم. نه، اوس چې مونږ غواړو چې لاړ شو زمینی مساعد نه دي. زیاتره ښځې چې په رسانه کې کار کوله اکثریت لاړو او اکثریت دلته پاتې دي. اته د هغوی درخواست موسوک قبول نه کوي. تاسو شاید خبری است چې آلمان مخکې خزو لپاره یو برنامه درلودل چې هغه متوقف کړی دی. نو په دې شرایط کې ډېر افغان خزو ته سخت دی. تاسو خو خبری است چې اتا انستیتوت بند شو چې دوه کلنه وو د خزو لپاره، یعنی هغه طبي درسونه ویل هغه بند شو. یعنی تاسو ګورئ چې د دې نه زیات هم قیدات په افغانو ښځو کې، د دې نه زیات قیدات هم دوی غواړي چې پر ښځو وړاندې کړي. دغه مسایل دي چې افغان ښځې ناامید کړي دي، هیڅ هیلې ورته پاتې نه دي. ټوله ته زیاتره مد شوي دي، سوچونه کوي. دا ډېر سخت حالات دي په افغانستان کې ښځو لپاره. اولا زه خپله دا سوچ کیم چې اوس خو زما د تحصیل وخت و، اوس ما باید خپل تحصیل کوله، پنتون مې ویله، د پنتون تر څنګ مې یو ښه وظیفه باید کوله. اوس چې پنتونونه بندې زه خپله ناهیلي شوی یم. مخکې ما فکر کول شاید شرایط ښه شي. دوی ویل چې ښځو لپاره فکر کوو چې دینی درس هم دوی ووایي او د اسلام شرایط کې دوی درس ووایي او کار وکړي. خو زه فکر کوم دوی په دې فکر نه دي. دوی غواړي چې افغانستان ښځې د صحې نه حذف شي، او دا یو سخته. کله کله فکر کوم بیخي مایوس شویم. رښتیا ووایم ما ته کوم امید هم پاتې شوی نه دي که کومه ورځ افغان ښځو او نجونو لپاره پوهنتونونه بیرته شروع شي، دوی هغه هیلې او امید ورته پاتې نه دي، یا هغه شوق ورته پاتې نه دي چې دوی سم زده کړه وکړي. ځکه چې یو څوک ناامیده کېږي هغې ته به ډېره سخته وي. یعنی هر څه خپل وخت لري، تحصیل هم خپل وخت لري او کار هم خپل وخت لري چې هر څه باید په خپل وخت کې وشي. دا ډیره د ناامیدۍ ځای ده افغانانو لپاره. او زه چې نورې نجونو ګورم هغوی ته کوم هیلې پاتې نه دي.
د وردګو اوسیدونکي مرینا د طالبانو له دویم ځلې واکمنۍ څخه وروسته په ښځو باندې ټول بندیزونه غیر انساني بولي. وایي په پیل کې د معارف او روغتیا په برخه کې تر یو حده د فعالیت حق ورکول کېده. اوس چې هغه دوه کلنې سي زده کړې هم ورباندې بند کړې، په دې معنا چې ښځه باید ژوند ونه کړي. مرینا زیاتوي
کوم د ښځو حقونه شته په لاندې شوي دي. دغه خو یعنی پته ټولو ته لګي چې یعنی ښځې څومره ته فشار لاندې دي. مثلا بندیزونه ډېریږي او قدم مثلا دغه رقم ته دوام وکړو هیڅ به ښځینه ډاکټر پیدا نه شي. اول نه یې کارې ده چې یعنی لکه اعلان یې وکړل چې د ښځینه او نه د نجونو د طب د زده کوونکو نه به د اکزیت امتحان اخلي. یعنی زه خپله شاهده یم د هغو څو نفرو چې د موږ خپلوان دي چې هغو به څومره په بېصبرۍ او څومره بدون د وقفې نه هغو څومره امادګي ونیوله د درس دپاره
لپاره د امتحان لپاره او څومره په مشکلاتو کې هغه شپه ورځ به ځان باندې وکړه. خو متاسفانه چې د ورکیو زیت اعلان شول او د نجونو اعلان نه شول، نو دا به څوره یو ناامید کننده خبر و. د هغه چا لپاره چې هغه شپه ورځ یې وکړی و، هغه وکړه زحمت یې استلای دی. شخصا دغه اوس خپل از مریضه یم، بدون د نسای ولادي نه لکه سیموتولوژي چې یو څه د یو څه وخت مخته کړی و، نور کدي نه ډاکټر داسې نشته دي کنه چې مثلا زه وکایم چې هغه لکه اوستوفیدی او یعنی دغه نورو بخشو کې درته وکایم. اساس سړی باور وکړه چې دغه سیموتولوژي ډاکټر ته چې ورسیم که خزینه اوس بیخي به حد ډېرې کمې شوې دي، مثلا کلینیکونه بس شوې دي او نرینه ته چې ورسی هغه که مثلا یو خدای چې نامحرم وي، بل کله د نرینه په وړاندې سړی خپل مشکل په براله باندې ویلی شي، یعنی به حد سړی ورته پریشانه کیږي. تا غواړي چې هغه مرض پټ کا، یعنی په کور کې سړی تیر کا، خو نه چې د لور شي یو نرینه ته ووي. بعض ځایونه چې زه خبرېږم، یعنی هغه ته یعنی دغه اخرو کالو کې د جمهوریت هغه ته په خلکو باندې لږ رنایی غلی و، چې مثلا کومه یو ډاکټر او یا کوم مقابله به چې لاره ده یا به هغه عملی کار هلته کړی و، به دغه بیچارهګانو به لږ دغه ژوند رڼا شوی. او حتی زه داسې تجربې لرم چې ما خپله خاله په لرې پرتو سیمو کې هلته ډاکټره وه، نو هغه چې وه لکه عملي کارونه چې و ډېرې کړي و، مثلا بیا دا هلته چې وه بعضې داسې مریضان ورته راغلي و، بعضې نه زیاتره یې داسې مریضان و چې د هغو به په کالو کالو اولاد نه کېدل، او هغه ډاکټر ته کور نه بول کېدل، اجازه نه لرله چې هغه نرینه ډاکټر ته بشي. نو کله چې دا هغلته تللي وه، یعنی دومره ډېر مریضان ددې ته و چې هغه یعنی په یوه نقصه دوا باندې خو هغه د اولاد چکتن شي و، هغه ژوند مثلا په هغو باندې که هر څو لکه بل وعدونه یې کړي و، خو هغه بیچارهګانو به ځکه چې ډاکټر به نه و او دی به نرینه ډاکټر ته اجازه نه ورکوله، د هغو ژوندونه هم دست تباشي و، په هغو باندې به نیکوزې شوی وي. یعنی هغه د کور مزدوران پر رقم چې د تا خو اولاد نه کېږي، او په حقیقت کې په هغو باندې هېڅ تداوي نه وه شوي، هغه هېڅ ډاکټر ته نه پرېښول کېدی.
د ته پنجي یوه پخوانۍ مسله چې بهر ته د تللو لپاره پاکستان ته کډواله شوې وه، خو د پروسې د ځنډېدلو له وجې بېرته مجبوره شوې چې کندهار ته لاړې شي. وایي هلته په سي برخه کې د زده کړو له بندېدلو سره ځینې سي مرکزونه هم وتړل شول.
سبیر ترالو وطن ته وطن کې هم داسې نورین سره مخ سي، اقتصادي بحران یو طرف او صحیح برخې تړل سي، نه هم کوم کار پکې اجرا کولی سو، نه هم اگر اترون کې ته هیلمند یو. نو خپل د یو رقم یو سي سره مجلس او غریوان او دلته د بهرني کوم پروسس ده، البته که نور سنه به هدا کله غد شوز پروسس ورته چټک کړي وای هم شو. ځکه نارینه هرې خوا ته رسېدګي لري، په کچاکي لارو باندې هم یو بل وطن ته کلی سي، نورې هم لارې ځان ته غوره کولی سي، اما ښځه سي کله ته ناسي هغه نو د ډېرو ستونزو سره مخ وي. هر طرف ته ستونزې دي، د زده کړو زمینه هم باندې بنده سوله، تحصیلي لارو خو باندې وتړل وتړل سوله، هغه کسان سي دوی سندونه لري هغه کاري لاره هم باندې وتړل سوه، اما بهر ته تګ لپاره هم یو لوی ستونزه ده. ورته سه خروجی شي یا هم داخلي شي، دواړه لارې باندې تړلې نه ته به می واد کې هم داسې ستونزه سره یو ځکه لته منډې مېرمنې باندې ولې د ډېر بیچارهګانې د ستونزو مشکلاتو سره مخ وي. په دا خاطر سه هر یقله غشوسته د اولیت ورکړی واغه که داخل په وطن کې دوی ته کاری فرصتونه یا د زده کړو فرصتونه ورته برابر سي، وای هر یقله غ اقتصادي مشکلات یا هم هغه کوم ستونزه سره دوی مخ دي، هر یقله غ مشکلاتونه باندې حلول سي. اما هغه خوینه سي دوی کې سونه هم لري او دلته داخل په وطن کې هم د داسې ستونزو سره دوی مخ دي، یعنی دوی خپل ډېر سخت حالات سره دوی اوس مهال روان دي. صحیح برخه کې سي کومې مېرمنې اوس مهال بیکاره ناستې دي، یا هم هغه مېرمنې سي دوی غوښتل سي هغه صحیح برخه کې خپل زده کړې وکړي. البته کوم هغه هیله درلوده او کوم هیله ژوندۍ و هغه مو ورته مړې سوې. ځکه زما خپله خور د قابلګۍ پوهنځي دوم سمستر محصله وه، او متاسفانه په دغه هغه دوم سمستر کې په دوی باندې دغه وتړل سوه. سیاحت یقل دغه ډیپلوما یې ترلاسه کړې وه، دا دوه کلنه کورس یې هغه شپاړس میاشتې، هغه زیات وخت سي هغه اتلس میاشتې راځي، اضافه نه راځي. صحت یقل دغه ته ادامه ورکړې وه. یو خو زموږ په وطن کې موږ په صحیح برخې کې ډېرو ډاکترانو ته ضرورت لرو، بیخي ډېرو ډاکترانو. هر هغه خور سي دوی د داسې وضعیت او هغه سره سي مخ وي، هغه که نرس وي که قابله وي، یعنی اکثره د زموږ د لیرې ولسوالۍ دوی بیچارهګانې دا ځای ته را روان وي، او د هدف دا وي چې یو ښه قابله یا یو ښه نرس یا یو ښه ډاکټرې ته ځان وښکاره کړي. اما اوس مهال د دغه تحصیلي لارې هم باندې وتړل سولې، وظیفې هم نشته. تاسې باور وکړئ هغه کلینیکونه سي هغه د موسساتو لخوا شاوخوا په ولسوالیو کې فعال وه، هغه هم باندې وتړل سوه. او نسبتا تر اول سي کوم معلومات سوی ده نسبتا تراول دغه د شوزو پیښه زیات سیوی ده نه هغه د مور او د ماشوم هغه ژوند ژغورل یو کمیټه و هغه کمیټه کې به دغه کوم شي حملدار شي سیوی یا د زیږون په وخت کې د دې مړنه کچه ډیره راټیټه سوی و اما اوس بیرته فیصدی لوړه سوی ده او هغه خوند سی هغه علاقه ډیره د خپل مسلک سره دلوده هغه خپل د مسلک سره هغه کومه علاقه نشي اندو دی یوازنه او ساغه فکر داری سی اغزموش دا کری اغزموش کم حسی سوی اغا طول نا کولاره یو رکم در جوان سا نهیله دی نهیله اصاسوی او پزی من که سی یو خور تخپل فکر وکا یعنی غلی دی پروتو سیمو که دیر دکتران و قبیلگان و نرسان و تا ضرورت لرو
یو بل میرمن چې ډاکټره ده او دا هم نه غوړي چې نوم یې په خبرونه کې یاد کړو ورته ستونزو سره مخ شوې ده. دوه کال په پاکستان کې تیر کړي خو په دې نه ده توانېدلې چې خپل اصلي مقصد ته ورسیږي. دا وایي اوس بیرته افغانستان ته ستنه شوې. له دې میرمنې سره مې مرکه کړې. هغه په پیل کې په پاکستان کې د خپل سخت ژوند پاکله وایي.
داسې یو ورځ نو چې مونږ په خوشحالۍ به تیر کړی ځکه وخت نه زمونږ ستونزه شروع شو چې زمونږ دا ویزې ایکسپایر شو زمونږ بلاک شاته به پولیسان راتلو زه په خپل بوتلم زما لور لور بوتلو زما د سال سکالو زوی بوتلو مونږ درې ونه بوتلو خو بیا غزې نه چې جنجالونه خو خلاص بیا مونږ افغانستان ته راغو بیا چې افغانستان ته راغو د پاکستان نه ډېر زیات مونږ درد وشتله تر اوسه پورې چې وباسو نه وظیفه شته دي نه کار شته دي سم نشته دي اوس مخکې لکه یو
افغانستان امنیتی لحاظ نه ځان څومره غیر مسؤول احساسوي
زوز بل ولایت کې سیګم زه پخپل د کابل ولایت نه یم زوز زما یو بل اندسه پنهانی یو ولایت کې سیګم چالت خلک مانه پیژني اوس مالته ژوند تیرو ما کله هلته زما کله بیا پټ پټ کابل ته راځم بیا همداسې پټ ځم بس دا ماسک مې لګولې دي عجب مې کړې دي څوک مې نه پیژني چې دا څوک دی که څوک نه دی په داسې ژوند تیرو داسې آزاده نه یو چې څنګه مخکې مونږ آزاده ګرځېدو آزاده پیژندنې و خلکو سره دغه خو یا خپله ولایت کې اوسېدله اوس خو مونږ خپله ولایت کې نشو چې اوسېدله نه د هغې د امنیتي حالات څنګه ښه وي
هغو کسانو نه چې تاسو دغه د تګ پروسه یې مخکې اچولې او تاسو په همدې امید تر پاکستان لاړې هلته وخت تیر سو د تاسو تګ ونه سو بیرته افغانستان ته راغلئ دلته هم تاسو هغه تعقیب کړه څنګه چې تاسو خبرو کې ښکاره سو دغو کسانو ته تاسو څه ویل لرئ چې تاسو دا کیسونه ګړندي کړي تر څو خپل مقصد ته ورسیږئ او خپل ژوند ته دوام ورکړئ
کومه کشورونه چې زمونږ د خلکو د افغانانو میزبان دي چې دومره افغانانو بې سرپرسته کړی دي لکه نیمې په پاکستان کې دي صحیح په افغانستان کې دي چې دې ته وعدې ورکړی دي چې لکه مونږ ته شخصا وګوره مونږ ته ویلي چې مونږ تاسو د کابل نه بس انتقاله ورکو مونږ په شان داسې ډېرې خلک دي چې ستونزې لري خو ولې انتظار کوي چې نه نه سبا سبا نه په دې انتظار باندې ځان بس دغه خوشحالۍ چې ځان که نه نور نشو سبا خو به وشي که سبا نشه بل سبا وشي داسې نورو خلکو پاکستان کې اوس داسې ځینې خلکو نه مونږ لرو چې درې کاله دي چې هلته ژوند تېري او د اقتصادي مشکلونه څومره د مشکلات هغې ته څومره دي او دا د ویزې چې میاشت په میاشت هغې ویزې اپلای کوي درې میاشتې پس اپلای کوي خو هغې ته پیسې ضرورت دي او دا چې څوک په پاکستان کې اوسېږي هغې په خپل هم ډېره خسته شوې دي دا کابل کې چې زموږ سره نور هم ډېره دوستان دي چې هغې هم کیس دي هغې هم په دې انتظار د انتظار نه بالکل فرشته جانې خبرې مه کوه چې زه دومره خسته شوې یم چې کله کله داسې په چغو جوړم چې خدای دلته چې زمونږ خپل وطن دی زمونږ امنیت نشته دی او مونږ د هغې په امید کې مونږ خپل امید اخواته وتړی چې زه خیر دی مونږ دومره ستونزې وباسو خو چې مونږ یو ورځ لاړ شو خپله ماشومان سره خپلو بچو سره مونږ یو آرام ژوند وکړو چې حد اقل د تحصیل لاره وي زما د لور ته زما د زامنو ته د تحصیل لاره وي خو داسې ځای ته لاړ شو هغه وګورئ چې اوس دا د تقریبا درې نیم کاله دا د څلور کاله شروع کېږي چې مونږ هم د هغې
تم هم دغه صفت شوی. خو زما هیله ده د کومه ملکونه دی که امریکا دی که آلمان دی که استرالیا دی که کومه کشور چې دا د خلکو میزبان دی نو کوشش وکړي چې د دې د پروندو ته رسیدګي وکړي چې دا ډېره خلک خواسته شوي دي.
تاسو ډاکټره یاستئ او په دې وروستیو کې دوه کلنې صحي برخه کې زده کړې په افغان ښځو باندې بندې سولې، دې موضوع څومره تاثیر در باندې وکړه چې نور حتی هغه ډاکتران په خپل وطن کې خپلې دندې ته دوام نسي ورکولی؟ بهر ته تګم دغسې دل که تاسو چې کیسه وکړله، دې موضوع څومره نور په تاسو باندې فشار راوړه؟
ولې فرشته جانې، چې دا نستونه هماغه ورځ چې بند شو نو زه چې خبر شم خدای ته باور وکړه فرشته جانې، ما ته مه کوه چې دومره ما جړلې دي. ګوره فرشته جانې، چې زما دا تعلیم خلاص شوی دی په صحیح په برخه کې، خو ولې چې دا نورې جنکۍ څنګه جړل چې د دې باندې یو نستونه بند شو، د طبي دا برخه بند شو دې باندې، ما ته صرف فکر وکړو چې دا په دې جنکۍ نه دی، دا په ما دی. ځکه چې نن جنکې دي نو سوټ نه بند شو، بل سبا وګوري چې دا ډاکټران من نه کړی دي، خو بس یو دومره پاتې شوی دي چې بس دا هسپتالونه بند کې ورته وایي چې ډاکټران ته جواب ورکړي چې زه لاړ شي دا درد خدای طرف نه دی، خپله شفا ورکړي، ډاکټران ته اړتیا نشته دي، بس صرف هم دومره پاتې دي چې د طالبان هم دومره ښه کار وکړي. خو زه مطمئنه یم چې دا یو ورځ به دغه کار کوي. خو دا وګوره چې دا انستیتوتونه بند شو، څومره د جنکې وژړل، څومره وځورېدل، باور چې هغې دا نور پوهنتونونه بند شوي وه، که دا مکتبونه بند و، دا ځینې جنکۍ ټوله په دې یونیورسټیتونو کې په دې قابلۍ کې کې په دې نرسنګ کې هغې مخه اړولې وه، هغې ټول امید په دې یونیورسټیتونو کې وه، د دې صحیح برخه کې وه، چې هغه اوس بند شوی دی. دغه جنکۍ ته څه لاره پاتې شو؟ هېڅ بالکل لاره پاتې شوې نه ده.
بله موضوع چې اوس ځینې همدغه په افغانستان کې حاکم نظام وایي چې ډاکټر خو محرم ده که نارینه یې که ښځه، نو تاسو ډیر غږ مه پورته کوئ که ښځینه ډاکټره نه یې سړی ته برسې هغه محرم دی. دا خبر تاسو ته د یو ډاکټرې ښځې په صفات څومره درد درکوي چې حتی تر دې پورې دوی ښځو ته ارزښت قایل نه دي چې هغه ډاکټرۍ ته چې تر ټولو اړینه وظیفه ده ښځې ضرورت ورته لري.
چې یو ښځه په یو ځای ته چې ځي، یا ډاکټر ته ځي، یا مولا ته ځي، که یا کوم ځای کې خپل مور کره ځي، که پلار کره ځي، هغه بغیر د محرم نه اجازه ورته نشته دي. ځکه اوس چې زه په خپله د مور کوره پورې زما ما سره باید یو محرم وي. یو ورځ زما د زوی تذکره ورکه شوې وه، زه یوازې پرېنښودم او یو محرم دې راواله. بس بیا زه مجبوره شوم چې زه خپل زوی ځان سره مې واخیستله لاړم، بیماره ما نه پرېږدي. نو بیا هغې څنګه پرېږدي چې یو سړی ډاکټر ته هغه ښځه لاړه شي خپل لکه خپلې ستونزې ورته وایي؟ بیا یو ښځه چې د زنانه ستونزې ورته وي، هغه کولی شي چې یو سړی ته ډاکټر ته ووایي که محرم وي؟ خو نه، سبا څوک نشي ویلی. د زموږ ملک افغانستان د ښځو ډاکترانو ته اړتیا لري، که دی غواړي که ونه غواړي، خو دا یو نظام دی چې باید د یو ملک کې باید د ښځو ډاکتران وي. چې یو ښځه بې محرمه چېرته نه پرېږدي، بیا د سړو ډاکټر ته څنګه اجازه ورکوي؟ نه سړی ته اجازه ورکوي چې هغه ډاکټر وي چې بله ښځه هغې ته لاړه شي، نه بې محرمه پرېږدي، او نه پرېږدي چې جنکۍ د صحي په برخه کې تعلیم وکړي. زه بالکل حیرانه یم چې دی د افغانستان د ښځو نه غواړي څه. زه فکر کوم چې دا طالبان غواړي چې د بالکل زنانه چې دی دا بالکل د ژوند ونه کې، بالکل لاړه شي خپل بل دنیا ته. هغې ژوند نه غواړي افغانستان کې. ښځې تعلیم ته نه پرېږدي، بهر ته نه پرېږدي، نو کار ته نه پرېږدي، وظیفې ته نه پرېږدي، نور ځین ته نه پرېږدي. خو بس هغې هدف همدغه دی. همدومره پاتې شوي دي چې طالبان وایي چې زه بس دا شفاخانې بنده کوي، د ښځو لپاره بس د شفاخانې د ډاکټر هم روانه دی، زه لاړه شي دا درد د خدای طرف نه دی، تاسو ته به خدای په خپله شفا ورکړي. دومره پاتې شوی دی، نورې سم پاتې شوی نه دی. باور وکړي چې په هر سمستر چې دا څلور میاشتې تېرېدله، صرف نه زه ویستلم، ځکه چې وي تا دغه نه ده ورکړی، خپل فیس نه ده ورکړی، خپل فیس ورکړه. خو یو ځل زما والی وه، ما خپله دا ګوشواري والی چې دی دا ما خرڅه کړو، ما خپله فیس ورکړو. بل ځله مې د خورزنه مې قرض واخیستو، فیس مې ورکړو. په دغه ستونزې لکه زما په شان دي داسې نورې ډېرې جنکۍ دي چې په دغه ستونزې باندې، داسې د اقتصادي مشکلاتو باندې هغې تللې دي، درس ویلې دي، چې هغې نن زما په شان دي کور کې ناسته دي، نه ورته کار دی، نه ورته وظیفه دي، بس د خاوند لاس ته ګوري چې هغه دورې پې ورته کله ورکوي. او دا نورې جنکۍ چې اوس یونیورسټیتونه بند شو، دا داسې جنکۍ دي چې د دې یو اخراني سمستر د ځینې پاتې شوې وه، دویمه سمستر ته راغلې وه، څوک یې درېیمه سمستر یې باندې وه، چې هغې په څومره ستونزو زه پوهېږم. زه په خپل دغه حالات ما تېر کړی دي، چې په هغه شرایط کې د جمهوریت پر جنډه کې دوران کې زما ویلې وه دا یونیسټو دا سبقونه ما پنتون پاس کړی و. خو دې په دې دوران کې چې خلک په یو روپۍ پسې حیران دي او په دې حالات کې د جنکې د یونیسټو ته ویلې دي چې اوسې ور باندې بند اوس د سیم برخم لګ لګ بند کیږي چې دا باندې کیږي. دا خو واسې د تم پویږي زم پویږم هغه طالب هم پویږي هغه نور څوک هم پویږي چې دا درد لري دا چې ماته درد دی تاسو نه پویږي چې نه لکه نور ښځه ته نشته دی نور جنکې ته نشته دی داسې چې ماته درد راغلی دی د نورو ته هم داسې درد راغلی دی دا داسې درد دی چې د دې درمان بالکل نشته دی نه.
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422 1440 شپږ سو بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري.
ترجمة نانسي قنقر.